د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو زحمت شي بر کوربه يم قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې خبري شي، وړاندې تاسو په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو لوی غونډې را خبرو چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې په اړه وړاندیزونه کړي دي او د سولې په اړه یې څرګندونه کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه اور.
خوست، بغلان او لغمان ولایتونو کې د افغان امنیت ځواکونو وسله والو ترمنځ نښتې شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلاټون کې اداره وایي له افغان حکومت سره په ګډه د اداري فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. او د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمېر 6200 ته رسېدلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د خوست ولایت ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تېره شپه په علي شیرو او تریزی ولسوالۍ کې په ببرک تڼیا او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. خبر پاڼه وایي په نښته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د عید مرجان په نامه د ببرک تڼۍ یو تن اوسېدونکی وایي دا ډېره سخت برید وه. د وایي له موټر چلوونکو څخه یې اورېدلي چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لېږدول شوي او د پولې هغه اړه کې د ټپیانو لپاره په لاوډ سپیکرونو کې د وینې د ورکړې غوښتنه کېده. د خوست په ببرک تڼۍ د تېرې شپې د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. دا ادعا هم کړې چې له افغان ځواکونو څخه یې دوی امنیتي پوستې هم نیولي، خو د خوست ځایي چارواکي دا ادعا ناسمه بولي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د بغلان امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندې غوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسینی وایي د مرکز زی بغلان ولسوالۍ او دندې غوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د میتابلام الینګار پر غځېدلې لاره د محلي پولیسو پر امنیتي پوستې برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو ساعت یې دوام وکړ. ځواک وایي په دې نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې 8 تنه سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالر ته پورته شوي دي. له دې پیسو څخه 14.9 میلیارد ډالر نه دي مصرف شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره سیګار وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره 8.4 میلیارد ډالر ورکړي دي. سیګار وایي تېر کال د افغانستان بودیجه 15.2 میلیارد ډالر وه او افغان حکومت د دې بودیجې په سلو کې 3.3 یعنی 1.5 میلیارد ډالر برابر کړی وو او فاتح نړیوالو مرستندویانو ورکړي. افغان حکومت د سیګار په مرسته د اداري فساد د مخنیوي په مقصد هلې ځلې پیل کړي او د دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې د فساد د رابرسره کېدو وروسته دواړو خواوو ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بهرنیو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. زمون غغله ازادي لري اوري. د نیپال د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د روسي زلزلې له امله د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی دی. د نیپال د مالی وزیر ارام شاران مهات وایي هیواد د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره لږ څه دغه 2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي د اپریل د 15 زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي دي. شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو اوبو او خوراکي موادو پارتیا لري. په روانه اونۍ کې د نیپال صدر اعظم سوشیل کویرالا ویلي و د مړو شمیر ممکن 10 زرو ته پورته شي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې دا پارتیا د دې ادعا په اړه بریتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی و. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران دا عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به ورباندې لګېدلي بندیزونه راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیلې لري، په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی، د پنجشنبې په ورځ ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې دی هم د جمهوري ریاست لپاره لیوال دی، هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نورو اقداماتو په څنګ کې هڅه کوي ایران ته شرط تیږي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق په رسمیت وپیژني. د یمن لرې کړای شوي جمهور رئیس ابو ربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په جنوبي ښار عادن کې د بشري مرستندویو سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په ښار کې د دوو ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړ. په دغه بندري ښار کې له مارچ میاشتې راهیسې د هادي د پلویانو او حوثي شیعه ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ا د عادن الغد ویبپاڼې د بیان په حواله ویلي اوربند به مرستندویو موسسو ته فرصت برابر کړي چې له بې ځایه شوو خلکو او ټپیانو سره مرستې وکړي. دا نه ده څرګنده چې اوربند ټینګ شوی او که نه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتیایي سازمان نن وویل د یمن په شخړو کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او 500,000 نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي. او وروستی خبر دا چې د اتریش یوې محکمې پرون د واشنگټن هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د اوکراین یو صنعتي سوداګر دی امریکا ته حواله کړي. واشنگټن غواړي د میترو فرتاش په متحده ایالاتو کې محاکمه کړي. په فرتاش تور لګول شوی چې هندي چارواکو ته یې د میلیونونو ډالرو رشوت ورکړی، خو د ویانا محکمې ویل د امریکا غوښتنه کافي دلایل او شواهد نه لري او لږ تر لږه په یوې برخه کې سیاسي انګیزه لري. د ویانا محکمې له 12 ساعتونو بحث وروسته دا پرېکړه وکړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په کابل کې تر زرو ډیرو دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک مؤمن بنا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشه.
د سولې په اړه د افغانستان د مسلحینو د شورا له مشر سره شخیدلی یو.
هر افغان ته دا لازمه ده چې د صلح په لاره کې یو اخلاصمند قدم واخلي.
نن په نړۍ کې د کارګرانو ورځ ده. په کابل کې په سلګونو کارګرانو یوه اعتراضي غونډه وکړه.
موږ د دولت څخه کار غواړو. افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته شوي دي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمسون الولو. البته تر درې بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اوریدلی شي. د افغانستان دینی عالمانو د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې په کابل کې دا مسله وڅېړله چې تر کله به په افغانستان کې جګړې وي. دینی عالمانو د سولې لپاره پر حکومت شغ وکړ چې نور هم نرم دریځ خپل کړي، خو په ورته وخت کې ځینو دینو عالمانو پر دې ټینګار وکړ چې پر افغانانو د تپل شوي جګړې پر ضد باید مبارزه دوام وکړي. د دینی عالمانو د دې غونډې راپور له کابل زما همکار خان محمد سین راکوي.
په کابل کې یو شمیر دینی عالمان په دې نظر دي چې هغه فتواګانې چې په هیواد کې د جنگ د دوام سبب کیږي د یوې لورې په ګټه هم نه دي. د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې جنگ پر افغانانو پردیو تحمیل کړی او د هیواد امنیتي ځواکونه به وروسته له دې د هغو ډلو پر ضد سخته مبارزه وکړي چې ویره اچوي او خلک وژني. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې د قرآن پاک د حج 9 سورې ته اشاره شوې او پکې راغلی چې جهاد د هغو کسانو پر ضد فرض دی چې د افغان حکومت پر ضد جنگ تحمیلوي. دې موضوع ته په پام کې نیولو سره د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د عبدالرحمن په جامع جومات کې څه باندې زر دینی عالمان راغونډ شوي وو او په هیواد کې د روانو جنګونو په اړه نظریات وړاندې کړل. دینی عالم عزیز الله مفلح وویل چې د داسې اعلامیو خپرول سبب کیږي چې په هیواد کې جنګ دوام وکړي.
ما طرفدار جنگ نیستیم، صدای صلح و آزادی از هر جناحی که بلند شود حمایت میکنیم.
مونږ د جنگ پلویان نه یو، د سولې او ازادۍ غږ چې له هر لوري پورته شي مونږ یې ملاتړ کوو. دا سمه ده چې مونږ مظلومان یو، خو د دفاع حق لرو. زموږ هیواد ته جنگ ایران، پاکستان او نورو راوړی دی. د پاکستان فضل الرحمن او د ایران مشر زموږ په هیواد کې د جنگ د دوام فتوی ورکوي. که تاسې په رښتیا سره مسلمانان یاست، باید سولې ته هڅې وکړئ.
د وبل جمهوری ریاست باید د سولې په اړه د مخالفینو پر وړاندې یو متمرکز او ثابت سیاست غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له مخالفینو سره د سولې مذاکراتو ته هڅې کیږي، خو په دې وروستیو کې په ننګرهار، بدخشان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې نامنویو د افغانستان جمهوری ریاست په غوسه کړی او جمهور رئیس اشرف غنی یوه اعلامیه خپره کړه چې د هغو ډلو پر ضد پکې په مبارزې تاکید شوی چې افغانان جنگ ته اړ باسي. په عین وخت کې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړي حاجي محمد یعقوب وویل چې د جمهور رئیس اشرف غنی له دریځه ملاتړ کوي.
الله میگه کسی که یک مسلمان و یک مومین بنا حق میکشه جاش همیشه در جهنم میباشه.
الله تعالی وی چوک چی و مسلمان پنه حق وجنی زای دوزخ دی. زکا مونگ علماء قتل او انتحار حرام گنو. طالب پا دوو ماناگانو دی، یا مونگ او تاسیو او بلحق دی چی دی اسلام لنامو نوڑه گتاخلی. چوک چی دی اسلام لنامو نوڑه گتاخلی حقا دی اسلام لدائره وطلی دی.
د په افغانستان که دی اسلامی دولت د ډلې هڅو ته هم اشاره وکړه. ویل په دې هیواد کې د مذهبونو ترمنځ ستونزه نشته او هغه ډلې چې په دې برخه کې تفرقه اچوي پر ضد باید مبارزه وشي. همدارنګه د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا غړي عطاءالله فیضانی وویل چې وروسته له دې باید هیڅ یوه پردي ته اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
خواهش شما از دولت موجوده این است که هر چه عاجل در پینا
له موجوده حکومت موهیله ده چې له متخصمو ډلو سره سوله ټینګه کړي. هغوی راوبولي چې له خپلو هیوادوالو سره په سوله کې ژوند وکړي. موږ هیڅ بهرني طاقت اسلامي او یا له غیر اسلامي هیواد څخه وی اجازه نه ورکوو چې زموږ په هیواد کې مداخله وکړي. که د سولې لپاره یوې ډلې نرمښت وکړ او بل لوري انکار وکړ، کاره خبره ده چې نه منونکی ظالم ګڼل کیږي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. خبرونه وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندوز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښتو کې په سلګونو مخالفین وژل شوي دي.
په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان ستونزې د حل یوازنۍ لار د سولې خبرې اترې دي چې باید دواړه لورې پرې عقیده ولري. د افغانستان د مسلحینو د شورا مشر عبداللطیف بابرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې برخه کې قاطع جدیت وشي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان صدران د افغانستان د مسلحینو د شورا له مشر عبداللطیف بابرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغان حکومت هڅو ته په کتو اوس د امنیتي ستونزو د حل لار په څه کې ویني.
یوازینۍ لاره د حل صلح ده، او د صلح نه بغیر بل کار مونږ نه لرو، بله چاره نه لرو. او صلح باید د زړه له کومې نه هر طرف باید ومني.
دواړه طرفین باید د سولې لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د سولې لپاره باید غاړه کېږدي، صلح ومني. صلح یو واجبي امر ده د خدای جل جلاله خوانه تر کومه وخته پورې. دغه دغه ورور وژنه، دغه دغه کشمکش، بیعدالتي، دا به تر کومه وخته پورې وي؟ تر کومه حده پورې به؟ هر څه حد لري. مونږه په پوره ایمانداري سره باید دې ته ملا وتړو چې صلح راولو، او صلح د خدای جل جلاله حکم ده. بسم الله الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. په دې کې بل هیڅ شی نه جیږي، که زه پکې څه وایم که ته پکې څه وایې، دا هیڅ گنجایش نه لري، ځکه دا الهي فرمان ده. په الهي فرمان کې انسان هیڅ شی نه شي ویلای.
د افغانستان د مسلحینو د شورا د مشر په اس باندې په افغانستان کې دوه ډلې په جنگ کې دي. په دې دوه ډلو کې چا خپل مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی ادا کړی؟
نو دا خو تاسو موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، هر یو خپل حال ځنې کړی دي. دا اوس هم موږ جناب رئیس جمهور صاحب لګیا ده په حالو ځلو کې. لاړ سعودي ته تشریف یووړه، پاکستان ته لاړ، څومره دې وستوانې رسېږي هغه ظلم په حالو ځلو کې روانې دي. او نور هم څوک دا مسؤلیت احساسوي، هر افغان ته دا لازمه ده چې د صلح په لاره کې یو اخلاصمن قدم واخلي.
هیواد ته د سولې د راتګ د دې هڅو راخه نور څه کیدای شي؟
یوازینی د خدای جل جلاله حکم دا غالی ایښودل. خدای جل جلاله امر کړی چې تاسو صلح وکړئ، پس بیا بل ځای کې فرمایي و صلح خیر، پس تاسې په صلحو کې خیر ده.
د هیواد وروستیو ناخوالو ته په کتو تاسو خبرې چې په وروستیو کې نامنې زیاتې شوې دي،
ورورکه په دغې باندې به څوک خوښ وي؟ هغه زړه به د تیږې او د اوسپنې وي چې دې ناخوالو ته د پای ټکی نه غواړي. موږ همېش دا لاس په دوه نیولې چې خدای جل جلاله دې که په هره ګناه یې نیولې خدای پاک دې راته عفو وکړي او نور هم د خدای پاک د دې مصیبتو نه خلاص کړي.
د افغانستان د مسلحینو د شورا مشر عبداللطیف باپکرخیل وویل چې په افغانستان کې د ستونزو د هواري لاره سوله ده. بل لور ته په کونړ کې یو شمیر وسلوال له د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. دوی ویلي دي چې دولت ته یې وسلې سپارلې او له دې وروسته به د وطن د آبادۍ لپاره کار کوي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته وویل د قومندان عرب خان په مشرۍ یو ډیر لسکاسیز ګروپ چې په خوایې په چپه دره کې فعالیت کولو د وسلو سره د سولې پروګرام کې داخل شول.
کمرور ورونه او توې ک په غره کې او په هر صورت د نړیوالو زمنګ د سولې د کمیسیون سایوزه شو. اصلي هم تاسو ولې چې دغه تخمن ډیر لسکاسان دی او مل په ګرا کړټین چر دی او په سل دزه ده نور مختلف نو وسلاګان په کې دي. کوم وخت چې د سولې پروګرام په افغانستان کې څون په کونړ کې شروع شوی دی، درې سوه پنځه شپېته کسان مخکې تسلیم شوي او دیارلس داشو چې جمله درې سوه اتاویا نو دې ورونو ته موږ هر کله خوشحاله شو.
هغه وویل په کونړ کې ټول مسؤلین مسلمانان او مجاهدین دي او د مسلمان خلاف جنگ جواز نه لري. نو ټولو وسلوالو مخالفینو ته پکار دي چې د خلکو سوکالۍ او د هیواد د آبادۍ په خاطر له جنګونو او ورورژنې لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
دا چې د دې دا احساس پیدا شو خارجان هم د کونړ نه وتلي دي او زه بار بار دا خبره کوم چې کاشکې دا ورونه راشي زموږ سره کښېني. که دوی په حق وو نو موږ به ورسره غره ته خامخا خېږو، خو موږ په دې پوهېږو چې موږ په حق یو. نو چې د مخالفت نه دیو لاس اخیستی او راغلی موږ هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې د دوی په واسطه باندې د نورو ورونو سم دی تماس ونیسي. هغه هم دې ته وادار کړي چې راشي او د خپل وطن کې د سولې او د ارامۍ ژوند.
سولې پروسې سره د یو ځای شوو وسلوالو مشر عرب خان وایي دوی پخوا ځکه ټوپک راخیستی وو چې په کونړ کې بهرنیانو، اوس له کونړ څخه ټول خارجي ځواکونه وتلی. نو همدا لامل چې وسلې پر ځمکه کې خوده
امارت اسلامي سره مو جهاد می کوو سره لو په خاص باندې ماته خارجان نغلی افغانستان ته هغه من موږ جهاد کوو. خارجان چې وتل دا نه پاس موږ کولې چې دولت سره یو ځای شو د وطن خدمت وکړو. نو خارجان وتل موږ په خارجان جهاد کوو او نور په ورور باندې بس جهاد وشي. خو دا وایي نه چې دولت سره یو ځای شو د وطن خدمت وکړي د دې نه پاس.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادو ډیر لسکاس نو پاره څنګه دی ویلی که څه هم چې چارواکي وای په کونړ کې تر دې دمه نږدې 400 وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شوي، خو ډېری خلک د سولې پروګرام ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې کچیر ته په دومره اندازه حقیقي طالبان د سولې پروګرام سره یوځای شوي وای نو ورسره به په کونړ کې حالات ښه شوي وای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
آزادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبري شي او د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن په نړۍ کې د کارګرانو نړیواله ورځ ده او سلګونو افغان کارګرانو د وی اعتراضي مظاهره په ترڅ کې نن په کابل کې له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې بیکاری له منځه یوسي. دغه مظاهره د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې لخوا د کارګرانو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت رابلل شوې وه. د راپورونو له مخې دا مهال د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان نیمه او یا خو مطلق بیکار دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وې لا تر اوسه نه دي عملي شوې. دوی د جمعې په ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي.
<تص->
د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادی مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران د په هغو ژمنو عمل وکړي چې د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړی وي.
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم.
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمینه برابر کړي. کار زموږ حق دی. موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو، ښځو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمینه ورته برابره کړي. هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپلو ژمنو ودرېږي او خلک دې له فقره او بیکارۍ څخه وژغوري. د راپورونو په اساس دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي. د کارګرانو ملي اتحادیې چارواکي همدارنګه له حکومت غواړي چې د کار قانون د بشپړ پلی کړي، د مامورینو معاشونه دې لوړ کړي او کارګرانو ته دې د روغتیا او ژوند بیمې سهولتونه رامنځته کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همراه د پنجشنبې په ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاري او د کارګرانو ستونزې تایید کړې او ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو ولو او نور امتیازاتو هڅې به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاري سخت کړیږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي. عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زه ولی محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته. د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کړي، موږ ته کار راکړي. یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې نن څخه 140 کاله پخوا یو شمېر کارګران د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول او له هغې وروسته هر کال د مې لومړۍ د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې بیکاري په یوه لویه ستونزه اوښتې ده او که دولت ورته تدبیر ونه نیسي د هیواد ډیری خلک او په تیره ځوانان به د مخالفینو په لیکو ورګډ شي، یا په مخدره موادو روږدي او یا به غیر قانوني کارونو ته لاس واچوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشام ترو پوری بیا ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خپري شي. لایوی ونی راهیسی د کندوز امنیتي وضعیت خراب شوی او له کابل تازه د امنیتي ځواکونه د ولایت تاسول شوې دي. امنیتي ځواکونه په دې جګړو کې د لسکونو مخالفه وسلوالو د وشلو ادعا کوي. شیبه مخکمه د کندوز شار د خانابات بندر لیو وسیدون کې سربلند مایار سره خبري وکړي. سربلند مایار شون کيده لده به وورو چې امنیتي وضعیت څنګه ده.
کندوز په خار کې اوس امنیتي وضعیت نسبت د دوه ورځې مخکې اوس ښه ده، لکه دوه ورځې مخکې چې مخالفینو یو ګروهي حمله درلوده په ولسوالۍ کې هم په مرکز باندې، او پرون دغه دوه ورځې کېږي چې امنیتي ځواکونو د دې مقابل کې عملیات پیل کړي دي. دا اوس هم جګړه روانه ده، تیارې ګرځي او ګوتېپې ایمان صاحب سیمه کې جګړه روانه ده، خو بېرته وضعیت د ښار شوی نسبت د هغه اول ورځې نه.
تاسو وایئ چې جګړه روانه ده، څرنګه د کندوز په ښار کې هم ډزې اورېدل کېږي؟
او ډز اوازونه راځي، خو مخکې دغه دوه درې ورځې مخکې بېخي د ښار دروازې سره جنګ به کېدو.
دغو جنگونو د خلکو په ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟ د خلکو په کاروبار باندې، په تعلیم باندې تاسو شونکی یاستی، څرنګه هلکان مکتبونو ته ځي؟
مکتبونو ته ځي خو تعداد یې کم شوی نسبت د نورو ورځو، اوس تعداد کم دی چې خاص خلک دومره مکتب ته نه ځي. ځي خو 50% شاید لاړ شي نسبت د مخکې وختونو په اړه.
د کندوز ښار دننه هم امنیتي ځواکونه لیدل کېږي په واټونو کې او په کوڅو کې؟
ښار کې هم دا لیدل کېږي، بیرون هم مکتب د مرکز نه لرې دی، تقریبا 50 کیلومتره واټن لري. څومره چې زه ښوونکی یم، دغه دوه درې ورځې هم نه وتلی، خو مکتب ته بیا پرون لاړم او چې لاړم لار کې امنیتي ځواکونه د خېل دغه و ده په سندرو کې ناسو د پښتنه او خلکو نه ورته دا یعنی دا کومه سیمه چې ماته تاسو وخوله ده تقریبا 35 کیلومتره مرکز ته نږدې ده بیا یې دغه د طالبان سره د جګړه درلودله او طالبان دلته راوتي او قیر سړک ته د شیرخان بندر او د قندز د لویه لاره چې کومه ده هم د 3 ساعتونو دپاره تړلې وه نو اوس هم په هغه سیمو کې امنیتي ځواکونه بس سنګرونو کې ناست دي
د ښار ته تر ټولو نږدې سیمه کومه سیمه ده چې خلک وایي هلته د افغانستان د حکومت مخالف وسله وال شته
شته په ټولو ولسوالیو کې شته خو اوس تېر لنګه ګوسېتې سیمه ډېره نام نه ده چې څورځ کې جګړه پکې روانه ده او نور ځای نه کېږي چې خال خال مخالفین کله راوځي حمله کوي خو د جنګ هغه مهمه دغه چې ده اوس چې کله عملیات کوي ګوسېتې سیمه ده
په ګورتېپې کې څه رقم وسله وال یو ځای شوي دي خلک څه وایي چې دا څوک دي
خلک وایي چې همدغه سیمه ییز خلک دي اکثریت یې سیمه ییز دي نور بهرنیان هم ورسره دي او خلک وایي چې یو تعداد خلک په کې دي چې تور نه کاغونه هغه چې څوک چا سره خبرې کوي نو دا کې خبرې نه کوي او بس همالته ګرځي نو خلک مختلفه خبرې کوي چې خارجیان هم په کې دي او داخلیان هم په کې دي
ګورتېپه شرط نږدې سیمه ده څرنګه د کندوز د شار په اقتصاد باندې هم تاثیر کړی دی
او خامخا ډېر تاثیر کړی دی ګورتېپه سیمه کومه چې د ګورتېپه ورته د مرکز مربوط سیمه ده نو دغه د ټول باغونه دی او دغه د ټول باغیات ډېر زیات دي پکې نو دغه جګړه چې پر شوی دی خار باندې خار خلک باندې ډېر تاثیرات کړی دي خلک هم په بازار کې کم شوی دي نو هغه زیاتره خلک د کلو نه څوک بازار ته هم نه راځي او ښار کې دوکانونه خلاص دي خو کله دوکانداران مونږ پوښتنه کوو چې هغه څه لکه مخکې مونږ کوم فروشات لرل فروشات اوس نشته دی وایي اوس دوکانونه خلاص دي دومره زیات څوک نه راځي فروش کم شوی دی
سربلند معیار مننه چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته او د کندوز له حاله مو د ازادي راډیو نور اوریدونکو خبر
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي
نور الاحد نوري لغمان لیکلې دي د لوړو زده کړو له وزیر څخه هیله لرو چې د لغمان د پهنتون د لیلی غ مخري دی وایي چې لغمان پهنتون لري خو لیلی نه لري یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استولې سمس کې لیکلې دي په کندهار کې په میلیارډونو ډالر مصرف شول خو د معروف ولسوالۍ او مرکز ترمن سړک جوړ نشو نصیب الله د زابل له ارغنداب څخه لیکلې دي زموږ په ولسوالۍ کې په نشه یي موادو روج دي په بیساري ډول زیات شوي دي مخه باید ونیول شي میرزا خان انصاری د هلمند له کجکی ولسوالۍ لیکي له اشرف غنی څخه هیله کوم چې په ټولو ادارو کې اصلاحات راولي کنه سوله ناممکنه ده دولت خان کامران کوچای د خوست له ببرک تانی لیکي کچیرته د ملي یووالي حکومت ژر تر ژره دفاع وزیر ونه ټاکی د افغانستان شرایط په ورست تر بلی خراب شي یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی پر استول اسمس کې لیکلی دی په کندوز کې د جګړو له امله تر 2000 ډیر کورنۍ بې ځایه شوې دي عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکي ک پولیس له خلکو سره رویه شکړي نه امنۍ به کشن نکړي نه امنۍ به زیات شي عبدالرحمن له اورزګان لیکي پولیس په اورزګان کې شفاعل دي خو بیا هم په ورستوي کې په ځینو سیمو کې پولیس له خلکو سره ناسم چلند کوي هیله ده چې مرکزی دولت توجه ورته وکړي وحید الله فطرت د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د هر افغان مسولیت دی چې د خپل خاورې ساتنه وکړي قاری حسی خان د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې اربکیان د خلکو سره ظلم کوي باید مخه ونیول شي فصل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي کده بیکاری مخاونني ولشي رواني جګړې بلا نوري هم تودي شي محمد اکبر جان د غورک له ولسوالي لیکي دلته حالت خراب دی افغان ځواکونه باید راوستول شي اساجی رډو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې او ریاوس مشخبرونی د افغانستان پاک سر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د انټرنیټ تلاري هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. دوی بچی او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
خوست ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او لشلو زیات ټپیان دي. د خوست ولایت ادارې په خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تیره شپه په علي شیرو او تریزی ولسوالۍ کې په ببرک تاڼي او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالر ته پورته شوي. د دې پیسو نه 14.9 میلیارد ډالر نه دي مصرف شوي. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو نه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیله لري په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کړي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د یمن د لرې کړای شوي جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په جنوبي خرعدن کې د بشري مرستو ساز د بشري مرستندوی سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په ښار کې د 2 ساعتونو لپاره اور بند اعلان کړ. او د اروپایي اتحادیې د انرژي کمیشنر ماروس سفیوتس وایي اروپا ممکن د ایران له لارې د ترکمنستان طبیعي غاز وارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیې هڅه کوي د روسیې پر انرژۍ باندې خپله تکیه راکمه کړي.
وړاندې مو د ساینس او ټیکنالوژي په پروګرام کې له یوه نوي جالب ساعت خبره وو چې اختراع شوی دی، خو اوس به د فرخوندي قضیه راواخلو. په کابل کې د فرخوندي وژنې نه یوازې د افغانستان دننه او بهر پراخ عکس العملونه راوپارول، بلکې ډېر کسان یې هغو باورونو او عقایدو ته هم متوجه کړل چې په ټولنه کې دود دي. دغه باورونه زیات نه دي څېړل شوي او نه هم خلک اصل او رښتې ته متوجه کیږي. سلطان محمد سرور په خپل تفصیلي مطلب کې د پیشې دغو اړخونو ته کتلی دي.
سره له دې چې اکثر خلک فکر کوي چې فرخونده د امنیتي کسانو د بیغوري او د بلواګرو د مستقیمو بریدونو په نتیجه کې ووژل شو، خو د پیښې تر شا ګڼ نور عوامل هم شته. په جنگ ځپلې ټولنه کې خپور اضطراب او تشویش او په باورونو افراطي ټینګار هم د دغو عواملو څخه کېدای سي. له پیښې وروسته لومړنیو رپورټونو وویل چې فرخونده ځکه ووژل شوه چې د قرآن کریم یوه نسخه یې سوځولې وه، خو وروسته عدلي تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه کاملا بې ګناه وه. نه یې د قرآن کریم د سوځولو نیت درلوده او نه یې دا کار کړی دی، حتی د قرآن کریم د 2 سپارو حافظه هم وه. د صحنې تصویرونه هغه په حجاب کې ښیي چې له برید کوونکو هیله کوي بې ستره یې نه کړي. وروسته دا هم وویل شول چې فرخونده د خرافاتو په وړاندې مبارزې لپاره د شاهي دوشمشیره زیارت ته ورغلې وه، خو هلته متولیانو او مجاورانو د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه. د پیښې تصویرونه دغه راز ښیي چې بلواګر سخت د صحنې تر تاثیر لاندې راغلی وو او خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه. حتی هغه پولیس چې باید خلک کنټرول کړي هم د صحنې د تاثیر لاندې راغلی وو او وار پارې خطا شوی وو. د صحنې تاثیر څه ته وایي؟ د شاهد شمشیره د مسجد او زیارت په انګل کې د متولیانو او مجاورانو لخوا په فرخوندي باندې د تور په نتیجه کې الګوله توهم او حق او باطل سره ګډیدل. دا ټول د دغې ځوانې او بېګناه ښځې د قتل ځینې ظاهري عوامل ګڼل کیږي. خو ځینې مذهبي علما په دې نظر دي چې د سلګونو کلونو راهیسې په ټولنه کې د خرافاتي عقایدو بېساری حاکمیت چې فرخونده یې په وړاندې د مبارزې ډګر ته راوتې وه د دغې پیښې اساسي عامل ګڼل کیږي. هغې چې دینی پوهه یې درلوده د بېعلمه متولیانو په تعویز تومار شویست او خوردې باندې باور نه درلوده. د عربي متحدو اماراتو د اوقافو وزارت واعظ ډاکټر عبدالعلیم سای احمدزی وایي شریعت تعویز او تومار منع کړی دی او هر خیر او شر چې انسان ته رسیږي د الله تعالی لخوا مقدر دی.
کوم شرعي دلیل نشته مګر دا چې په حرمت او نرووالي کې صریح حدیث راغلی چې حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زمانه کې یو کس ولیدی چې په غاړه کې یو تار ځوړندونو پوښتنې وکړه دا څه شی ده. وای دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ورنه لرې که او وویل چې دا تا ته شر راوړي، شر نه درنه لرې کوي.
ډاکټر عبدالعلیم سایی احمدزی زیاتوي چې حتی د قرآن کریم د کوم آیت لیکل او د تعویذ په څیر یې تر غاړې کول هم ځکه جواز نه لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا اصحابو کرامو په خپله زمانه کې دا کار نه دی کړی، او دغه ډول تومارونه او تعویذات په ډیرو وروستیو پیړیو کې پیدا شوي دي. ډاکټر سایی احمدزی وایي چې په دې کې شک نشته چې د قرآن کریم هر آیت شفا ده، خو په ناروغ باندې مثلا د فاتحې صورت او نور آیاتونه لوستل کیږي او ورباندې دمیږي او مصنوعه دعاګانې ورته کیږي، اما د آیاتو په لیکلو او د ناروغ په غاړه ځوړندولو کې کوم شرعي دلیل نسته. هغه زیاتوي چې ډیر خلک د کم علمي او بې وزلۍ له وجې د شفا او د ستونزو د حل په تمه تعویزګرو او کوډګرو ته مخه کوي او فرخونده د همدغو خرافاتي عقایدو قرباني سوه. ډاکټر احمدزی وایي د چا دمول او ورته دعا کول جواز لري، مګر په قرآن کریم او مصنوعه دعاګانو باندې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې خرافات څه ته وایي وویل، خرافات په عربي ژبه کې له خرف نه اخیستل سوي دي. خرف هغه انسان ته ویل کیږي چې عقل غیر متوازن وي، یعنی سالم عقل ونه لري. او په اصطلاح کې د ډاکټر سایی احمدزی په وینا خرافات په دین کې د بې اساسه او بې بنیاده موهوماتو داخلولو ته وایي. دغه راز خلیل الله شهید زاده د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي کمیټې غړی وایي، دعا کول او د قرآن کریم په وسیله شفا په دین کې اصل لري. قرآن کریم د معنوي او بېلابېلو مرضونو لپاره شفا ده. دغه راز مجرب مصنوعه دعاګانې هم سته. دی وایي چې د دعا بحث کلي دی، خو هغه تعویزونه چې نن سبا د دین له ادرسه لیکل کیږي کوم اصل نه لري.
تعویز نشیه های امروزی که بین با کمال تاسف بین کشورهای
هغه تعویز لیکنه چې متاسفانه نن سبا په اسلامي هیوادونو او په ځانګړي توګه افغانستان کې مروت شوی، او حتی له دینی مسایلو هاخوا کوډګری، رمل، استرلاب او فالبینی پکې اسلام ته منسوبوي یوه نه بخښونکې ګناه ده. دا مسأله په اسلام کې ځای نه لري، او ګران اسلام تل دغه مسایل محکوم کړي دي او د دغو خرافاتو او بدعاتو په وړاندې مبارزه کړې ده.
همواره این موضوعات نکوهش کرده و همواره در مقابل این خرافات و بدعات ها مبارزه کرده.
خغلی شهیدزاده زیاتوي چې یو شمیر خلکو له دغه تعویز نویسی څخه ځان ته د رزق او روزی وسیله جوړه کړي او ولسې خپل بندیوان کړی دی. دوی د دین او د دین د اخلاقیاتو له مخې کوم دلیل او توجیه نه لري او مونږ محکوموو. خغلی شهیدزاده زیاتوي چې په بازارونو کې د تعویز نویس، فالبینی او رمالی اعلانی لوحې چې خلکو ته د کار پیدا کولو، د واده د اسانتیاو، د میړه او ښځې ترمنځ د مینې د زیاتولو او داسې نورو وعدې ورکوي په دین کې ځای نه لري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې تعویز لیکونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی ډډه وکړه. سره له دې چې د فرخوندې له وژل کېدو وروسته د افغانستان حکومت د سړکونو او زیارتونو څخه د تعویزګرو او تومار لیکونکو لرې کولو ته مخه کړه، خو کارپوهان په دې باور دي چې د ټولنې له ذهن څخه د وهم او خرافاتو لرې کول د چارواکو او دینی علماو په شمول د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ګڼو او دوامدارو هلو ځلو ته اړتیا لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د کولورادو پوهنتون څیړونکي د دغه هیواد د ملي ستانډارډ او ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په همکارۍ د نړۍ تر ټولو دقیق اتومي ساعت جوړ کړ. دا ساعت چې وخت د سترانسیم اتوم د نوساناتو پر اساس محاسبه کوي، دقت یې دومره زیات دی چې په هرو 15 میلیارد کلونو کې یوازې یوه ثانیه شاته پاتې کیږي. دا تر موجودو تر ټولو دقیق اتومي ساعت درې برابره دقیق دی، او کول شي کوچني تغیرات چې د انشتاین د نسبیت په نظریه کې څرګند شوي دي اندازه کړي. د نسبیت د نظریه پر اساس وخت یا زمان د ځکه په مختلفو ارتفاعاتو کې په متفاوت سرعت تیری شي. د دې ساعت جوړېدا د محققانو لپاره د ځمکې د سطحې د خورا دقیقو نقشو د جوړېدو امکان برابر کړی دی. د ساینس او ټکنالوژۍ د دې لړۍ دا برخه مو د یو داسې عالم ژوند ته ځانګړی کړی دی چې په 28 کلنۍ کې د امریکا په یال پوهنتون کې پروفیسر ومنل شو او د دغه پوهنتون په تاریخ کې تر ټولو ځوان استاد وګڼل شو. تر ټولو مهمه دا ده چې دی داسې ساینس پوه و چې د مهمو او ارزښتناکو تیوریو په وړاندې کولو یې د ترکیې البرت اینشټاین علمي لقب ترلاسه کړ. دی د سږکال د اپریل په 6مه د 80 کلنۍ په عمر د امریکا په میامی ښار کې مړ شو. اوکاتای سینیان اوغلی په 1915 میلادي کال هغه مهال چې پلار یې په ایټالیا کې د ترکیې د ډیپلومات په حیث کار کاوه د ایټالیا په باری ښار کې وزیږید. نوموړي په کوچنوالي له خپل لوړ استعداد وښود. په 1923 میلادي کال کله چې اوکتای سینان اوغلی له 28 کلن و د امریکا د یال پوهنتون استاد شو. یال پوهنتون وایي اوکاتای سینان اوغلی د اتم او مالیکول د اتمونو په اړه له خپلو لومړنیو کارونو چې په 1916 کې وړاندې کړي وو ډېر وړاندې تللی دی. د په 1918 میلادي کال داسې شیوه رامنځته کړه چې له هغې څخه په کار اخیستلو کیمیا پوهان وتوانېدل چې خورا ګرانه او پیچلي کیمیایي مسایل په ساده سیستم حل کړي. اوکاتای سینان اوغلی په خپل ژوند کې د محلولي حل د قابلیت تیوري، د ارتباطي شبکو تیوري، د مایکرو ترومو دینامکس تیوري او د فعل او انفعال د ظرفیت فرمول وړاندې کړي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا تاسو د خپل پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. بیا مو هم د اوریدونکو لخوا د بیلابیلو ولایتونو څخه د ستونزو په اړه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي دي، نو زنده مونږ راځي په ګډه سره وورو.
زنګ ما وله دې د فاریاب د ولایت غیصاد ولسوالۍ موږ د اربکانو سره ډیر په ازاد لنجارې پورته کړی وو. دوی خود به خود سره پورته کړی که پاره چې پورته سوی وو راغلی دي مرستانو باندې وروره دونه فشار راځي سړی سپینږیر یې زوکلولي وو سپینږیر یې وهلي دي بېولی دي وغیصاد ته یا هغه زما دغه ته بلورو چارواکو پورې ورسوی چې موږ ډېر په ازاد یو د اربکانو. السلام علیکم د خدای تعالی.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لګوري ولسوالۍ د ټکنالوژي د کلینیا ګلدین تاسو سره په تماس کېم. زما د جمهور رئیس نه د افغانستان دا غوښتنه ده چې د افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي مړي جدي خپلواني دي هلته او د پاکستان حکومت یې نیسي در په در خاورې په سر د جیل بجې تاڼو په تاڼو باندې پراتي او په زورونو زورونو تاوان کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت د دغه شان د خلکو غوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه اسلام خبر کوم د نهر سراج څخه. ما د اشرف غنی څخه دا ارزو ده چې دا څنګه عملیات دی په نهر سراج کې چې دا چارواکي چې په کورو باندې راورسېږي کور رسوځي زموږ خپل کور راوسه په لاس سرګر کې ونیولې چې زړه غواړي هغه لکې چې نه غواړي هغه ولې اجزې چې دا نه کړې دا وګړي چې د خرګاته ونه راغورځي په کورو کې مشلي کورونه زړه پاک وسه. اشرف غنی څخه دا ارزو لرو چې دا عملیات یا بند کړي ځکه چې په خپل بدستان چې دګر د نور په چا کار نه لري. السلام.
السلام علیکم. زه دینمن دی ولایت سنگیند ولسوالۍ څخه د سره په تخصص کې یم او دا زموږ دینمن دی ولایت سنگیند ولسوالۍ مشران کاندیدان چې دی وکیلان چې دی دا موږ نه منو. دلته وایي چې ترجمه شمال ناشته دی مرستې نور کې یا خرڅې د شخصیت د بارې راباسي خرڅوي په دوکانو کې په منډیان کې خرڅوي دغه د وطن په غم دی نه دی خبر دا موږ ګرځره کې یو لانه منو
دلته نه منو
یا له نام نه منه دا دلته د کراسي دلته تراسي بوسانزو او زړه د کوټه زو د نو زو زو تراسي دلته خلک په دستو کې په سیمو کې په ګارو کې پراته دي. بیا له تکې د مستر اباز یا په سنگین کې خرڅي یا په لسکرګار کې خرڅي دا زموږ شکایت زموږ رئیس جمهور واوري او زموږ جرای رئیس واوري راځي خپل پر خلکو پر خلکو باندې ته وګرځي. والسلام.
زایا څنګه د مونږه خپل ته زحمت ورکوم ما دا غته غاندې درېڅ زره هاته خې چې دغه د املاکو شوبات چې د ولایت یلمند دا په دې رښتینه سره وانه ده چې دا ما مالیا کوم دي چې ټول په دا ډول واکو ته ورکړي دي او سره شریف کې هغه چې ورکړي هغه خسته یې بیا نو ته چې سره ما یې کوي ټول دا د کوم دي چې هغه د خلکو ته ورکړي دي اسنادونه کښو شي په لاس ورکړي دي دا باید راکښ کې وسلام
دمنګ ازادي رادیو ته د سفر د سعودي عرب نه دا لور کو چې دمنګ ډېر مشکلات دي مونږ دا کار خلاص کړي د پاسپورټونو باندې دی وای چې خلاص دي تر اوسه پر خلاص نشو پس یو جهان مننه دا پیغام دا مشران تور سوې چې د پاسپورټونو حال خلاص حال وکړي ډېر څه مشکل ده سلام علیکم
زه روزګار نه د چې د تاسو په لیست کې راځي چې موږ روزګار نه کړي یا په دې اړه چې تاسو په لیست کې نه سره کار شي چې نو ټول روزګار نه د دې څنګه سره کار د لاس مخفي فقط والسلام
السلام علیکم زاد ازادي رادیو ته دا سلام دی په کندهار کې د غرخي چې دغه دوت کې چې به خې دې دوت کې در مبلینو در سیلو دا مبلین ډیر اچي او دا ټول کسنیان لویان ټول دا څخه مریضان دي او د کندهار په چارواکو څخه ما دا هله اورزو ده چې دا غرخښوته توجه کی دغه سدودان کیره ټول کښنیان لویان یې مریضان کړی دي او بل په کندهار په ښار کې دغه د غجی دغه د کوریجی دغه تایرونه ور اچي د منګیانو دغه شان په خې دا ټول پیزا خرابه کړه د هوا لودې کړه ده دغه باید د حکومتي چارواکي ټول دغه توجه وکړي کوالیت د ښاروال دی د ټول کښنیان او لویان مریضان دي والسلام
د عبد الوارث سلمانی د هلمند ولایت او د کرمسیر له ولسوالۍ او د لکې د سیمې اوسیدونکو ما د ولسمشر غنی څخه دا هیله ده چې په کومه چاودنه چې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسوه او ولسمشر غنی هلته د غم د شرکت لپاره سفر وکړي چې د هغو سره غم خپل غم شریک کړي نو چې دوی دومره د افغانانو زړه خوږی دی نو د ولې چې په سنګین کې چې پر موږ د مسلمانانو فرواده باندې د پولیسو له طرفه دځي وسوي او هغه مسلمانان په شهادت سره ورسېد نو د ولي د هغه سره غم نه شریکوي چې د هغه د پاره ورسي غم وسره شریکي نه د دې څخه د داخله ده چې باید مسلمانانو د افغانانو تې دي ټول په یو ستر د سره وکتل شي والسلام
موږ د انګلیزانو په دوره کې په خپل سیمه کې د انګلیزانو په مرسته یعنی د خپل سر په سودا مکتب خلاص کړي چې ډېر پر مخلل مکتب په والټکا د سیمه د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه موږ ته تاسو مشکلات چې پیښول د معرب د مسلمانو د فات پیښول یعنی تر اوسه پورې موږ دا چې لا فرصای نه دی پیدا کړی چې موږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خوا څخه حل شي په کټ کار سره نه دا مهغه تواصل عام دغه تواصل دا مهغه تواصل عام دغه تواصل دا چې موږ ته کار وکړي دا د سربیره موږ ته نو ستاري دونه دا چې مشکلات راته پېښونه چې ساره په دنیا کې ده ستاسو د سفری په اله السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر جلل لوګر ولا تخروار ول صالح زرجال تاسو سره آزادۍ راډیو ماشین په فون کې پیغام دا پیغام بریګم زمونږ له ول مشر شکی دا هیله ده دې مسلمانان ډېر دی او له مسلمانان ته زندانو کې نه څه خپل شپې ورځې سبا کوي خدای دې وکړي چې زمونږ په دا خبرو باندې سر وګرځي او زمونږ پیغام آزادۍ راډیو نشر کړي حال یو کولای شي نه چې به ګناه مسلمان زندان کې نه د خارج غریب زوی نه څه سره مان ته پیسې تیری کی تا جان ته پیسې تیری کی عام لاس یې لاس په ډیر شعر سره نیولې دی هغه او ثبوت شعر سره د ګرځې دی هغه یې چې په خارج غریب زوی نه تشن فل کړی دی او په جلا سره کړی دی او لاس کله کړی دی په کور کې وځه چاره مور لري آی موږ د افغانستان وچ نه یو موږ افغانستان کې حق نه لرو چې په موږ باندې څوک سر نه ګرځي مګر دا نو لاس نه څه څه غشت نه ده چې تاسو موږ په دا یو خبره سر وګرځوي او خدای دې وکړي چې ولې سم شه موږ دا پیغام واوري نو که څه دې مسلمانان دی وځل په زندانو کې خپل شپې ورځې سبا کوي دې رحمت دې ګرمه چې په ډیره سختۍ کې خدای دې وکړي چې موږ دا پیغام ازادي راوړو نشه کې ازادي نه دوش کې یو جهان مننه السلام علیکم زه د میوان د ولسوالۍ څخه خبره درکوم وروره په دغه میوان په ولسوالۍ کې دغه شال دی وروره خلک کړي باندې وروره یو
ستړیا او تکلیف او مشکلات وروره دا غزار چارواکي پر دا غسر د قدرت چې دا غلیری نه کی نه ولا کامیت راشي نه ولا قبل راشي خو سلام به احترام
الحمدلله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم د سرنکلا لار باندې د کوردو په پختل پوسټو کې ناسي یو سلام نشکوله چې سنگین بازار ته ولاړ شي
ولری السلام علیکم زه سنه ولاتم د هلمند ولایت ایون فالی سنیاری کني ولیا د ما غوښتن له حکومت سره دا چې د هلمند ولایت د مانجی ولسوالۍ خلشن ولسوالۍ ته راوین په دشت کې غلې ډېر سپی دي او مټران مسافر شپي هله د دې مخنیوي دي اوس کله سره
السلام علیکم زه د رزګان ولایت د اجزاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زموږ کوم لارې چې د خلاص دي هغه بند سوي دي هغه باید چې خلاص شي نو حکومت خدا خوښوي چې کوم د خلاص لارې د شورې او د تری پر وا چې راځي هغه لارې خلاص شي هغه حکومت پر ولسي غلو بندې کوي دي او وزن د شان دي خو رکی شان به شنو دي را ګران سوي دي دا به غوړي په شپږ سوه کال دی یمن په مې یک په شپږ سوه کال دی حکومت چې جنگ کوي د طالب سره دی او چې او ولسي خو سره دی نه کوي ولسي خو سره کې جامو چې د مشکل ته شي نور خدمت نه سم السلام علیکم
زه عبدالولی عبدما د هلمند ولایت د ازادي راډیو خبرونه ته دا پیغام پیښدم زما د هلمند مقامات او خصوصا د کابل مقامات خدا خواهی شي چې په هلمند ولایت کې بهرني ځواکونه د شپې پر مهال هغه د واو چې دوی د کوکنار پر ضد مشندو دا د کیکان خبره ده چې سپین خاشایز د تایرو له لارې د شپې د خوا پاشل کیږي او د دې پر ځای چې هغه کوکنار یا ورکی یا وچ کې زموږ غنم او زموږ هغه سبزیجات پالیزونه ټول تباہ او برباد او مرزونه کړي دي تاسو راځي وګوري ازادي راډیو ته د هیله کوچ په جاره دولتي چارواکو سره دا خبره شپه کلک اقدام سره شریک کیو سلام
زموږ د جمعالی ارم د هلمند ولایت څخه ستور ځای څخه حکومت چې تاسو خو به مشتنه دا ده چې دغه خارجانو توا او ته پر ځای پام وروړي خارجان د هوا د لارې د تاریخ په نامه د وای فاشي هغه اوس عام خلکو ته د جلدی او تنفسي مرضیو امراض پیدا کړي دي او هم د عام خلکو په سوزبار باندې ډېر تاوان ورته کړی دی او ډېر رقم رضر پر مسلط شوي دي زما د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه چې ژر تر ژره دغه دوا ته پام واړي او دغه دوا مانه جوړي وسلام
السلام علیکم ودا جنانی ولسوالی د غزنی ولایت خبر قوم مده کوچانی در دکانو سره ډیر په تکلیف او د اسکانی له بجه د وګرا ګرځولې یو مونږ د سنګي د اینه دا چې د کوچانو ته مرګ سره کې نه بسنه کې کوي په نو په روانی نه دی بیا یې سی بیا یې مونږ له وکړه مان د وکړه بمزا کنه نو زه مونږ یې خاو یې نو یې مونږ وکړو خدای پاک دې خدای په لاس ما پیغام نه څرګاب خدای پاک
السلام علیکم مزه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه د ولول چارواکو سم دا غوښتنه ده چې دا د میوند ولسوالۍ د بنچمر د سیمې دغه حکومت دغه ملي پولیس بولي اروچانی بولي دا ډېر څنګه ول کی موسیقل خو څه چې سیګر سره کې په مرچل کې راخلي په کاډه کې لا یې تا کوي کې سوځي وایي د عزت کې نو پر ار دغه باندې چې موسیقل په کاډه کې هغه ځخوارن روان یې د لیبګری یا دغه یې شات دي انور مچوت زرتندل سور پی باندې یا د تکیا یو یې تکول د غشرو دي نو ما د لولو چارواکو د لولو په خلکو صدا ورسنه چې دوه فدی ہدایت وکي یا د سم د خادم سکلام باندې پر سپورې نه په کاډه کې نو وسه چمپو کې دلې وسه دې که څه چمپو کې یا دې د بازار سره جوړ کړي یو ور ولې په خرد کې یا دغه کې وهل او تکیدل او داخل نو د خبرت کار دي السلام علیکم
څو تاسو دا پیغام پیژنئ چې دا مفتی کلام د زابل ولایت چارواکو خدمتونه وستنه د اسلام مفتی کلام پیژې د خدای په لحاظ کې دي چې نه پیژې مور دا مفتی کلام وڅو دو او لګیت دا نه وڅو څه چم په وکړو ما د مفتی کلام د غیټه په ټانکی کې د صابون چکی د لړې و هغه د زنګ کې وڅو ولا دا مفتی کلام وڅو کړو خو خپل اعظم مفتی کلام لکه نور چارواکو څنګه وستنه ده والسلام
اوریاز مفتیم د دې د هلمند ولایت څنګه د ولسوالۍ صدا پیغام ترځم چې د سنگین ولسوالۍ ډیر نارامه ده یا طالبانو سړکان بند کړی دي اوس چې یو څوک په کلی کې حکومت آسی په مابین کې چې کله ځکه پوسټ اوري لکه خلق داشی خپل لار نش پیدا کولای خلق ډیر آزاد ډیر د حکومت سره ډیر ورځ په ورځ خلق بد وړي چې نه اوري د سیاست یې داشی دی چې خپل اجرو کې لا څوک نه دی پښتون چې په نور ځای کې نو سلام د پنځلاري مرته څه خبرې کوم دا دواوی شې دوا د لارې څخه دا مانو وو د لخت ته دې ځان سره ولې دی دوی دا شپږ کې دا تاریخ کو دوا ده خو یوازې پایره کې نه دي خراب کړي ټول شان خراب کړي دي سره برخت وګڼل نو وو شو البته دا واسه چې موږ وو یو تورې به هم نه جوړې کړي دي او د پښینانو باندې دا چې دانیره ختلې نه کا مګ سي دانی چې دا چې پکې پر کې راشي بارا دا سره ته خیرش کیږي نو دا د نور مکرمات څخه دا
گرانه دوسته استاسو نظر او شکایت مو واوریدئ لکه چې تاسو هم شاهد یاست موږ په تېرو خپرونو کې هم پر دې موضوع له چارواکو سره خبرې کړي دي خو دا چې دا ستونزه نه ده هواره سوې او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایتونه اورو نو موږ یې هم درته خپروو او هیله د اړوند مسؤلین یې په غور سره واوري او توجه ورته وکړي د بېلابېلو نورو موضوعاتو په اړه مو هم د دوستانو نظرونه او شکایتونه واورېدل البته دا خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو سیمو کلي او بانډو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته یې د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولی دي د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په پای کې درته خپریږي درسره ولیکئ د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمېرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمېره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمېره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
کمال سکی تغارت جمال کزا خیال لگ پخیال کزا ننکو دے سخیال دے ننکو دے سخیال دے دی کدا کمال سکی تغارت جمال کزا خیال لگ پخیال کزا ننکو دے سخیال دے ننکو دے سخیال دے زپا ملکو نزا زپا چر لکو نزا غیل دا سرر پشان بخ کتا گولو نزا دیگی با غسال ماتا و بونو دا غسال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خودی سخیال دے نن خودی سخیال دے دی کزا کمال سکی تغارد جمال کزا خیال لک پخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے چیزا یار پور لپا مسکے پچر لکو نزا غیل دا سرر پشان بغل دا کولو نزا اقل چی تمام شنو دمین سر اٹال کزا خیال لک پا خیال کزا نن خودی سخیال دے نن خودی سخیال دے دی کدا کمال سکی تغاڑت جمع پچر لکونو دا مس پجن پا قلو نشا پا امیدونو دا غم خندا دیوا لدخ ون دن سر پتال کزا خیال لگ پا خیال کزا ننکو دی سخیال دی ننکو دی سخیال دی دی کدا کمال چکی تغارد جمال کزا خیال لگ پا خیال کزا.